په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټرۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نوموړی داسې مهال د پوهنتونونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیره شپه پر غزې ترانګ لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري آژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري آژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنی حالت اعلان شوی. اسوشیټډ پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځان کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او په ګډون له 12 ډیرو بیل ټالوتو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. بل پلو ایران هم ویلي چې د عملیات بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پرون د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل په نومړی نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشک د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوالو نورو هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل وکړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل ترسره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه پریت په ایران کې مشتو افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوس جان باس او د نظامی او پوځي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسای دی. تاسو دواړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. زازا صاحب ک پایل لتا سره وکړم. دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوست ګراندوز امباسټر ته
سلامونه ونې کې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعارضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستیو 500 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نان زه شخصا په یاد یم مهربان.
مننه تازه ستاسو بیرته راګرځم خبرو ته، مو بیا ادامه ورکړئ. د بل ملمته به هم ورشم. جان با سپ تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. کته سره ته وایي دغه کوم دریس شوی د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او په یو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرائیلو په وړاندې باندې دریس دیول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګیږي؟ دا
ډېره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست غازی صاحب ته ډېر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چېرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
شوی. بل طریقه تکو ما تاسیدونه کړو د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم د سیاسي جغرافیا چې تاسیدونه کوي، همدا طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې باندې شي دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوع گانی دی اغلی سیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی دخپل زان استازی تو بکی د طالبانو، تا ورته امارت دوی وایی که هر سورت وایی دوی کولشی فقط و فقط دخپل زان استازی تو بکی، بل هیچ نو مسئولیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی په یو طریقتی سوء استفاده جویی، و دا خبرو که دیر 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 اخیار دی که استادانم لری دیگه هیچ شک نشته. خب یا همزه پدی تاکید کوم چه دوی د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسي جغرافیا د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ته ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و که هغه جمهوری د داود خان و که هغه د چپیانو حکومت و که مجاهدینو وروسته که جمهوریت و دا شل کاله، موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی ده. خو داسې هېوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیوپولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده. دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنش په منطقه کې نه اوسېږي. موږ غواړو چې ټول هېوادونه،
دا خو ټول دکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډېر شمېر افغان کډوال هم دا اوس اوسېږي. او د همدغې برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نه شته؟
بالکل شته دی، بالکل سیال، بالکل شته دی. خو ما مخکې تاسو ته وویلې چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکېچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې، د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري. او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دي حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی. ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که کابل، هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی. د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه. تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زه څه که تاسو ته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسېږي، دوی هلته د کار لپاره ځي او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغې جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هېوادونه سوء استفاده کړې ده. دې مهاجر نه سوء استفاده شوې ده. د موږ غربت نه سوء استفاده شوې ده. او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپلمنځو کې نښتي او یا کې سیمې هېوادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې ځانبر صاحب وویلې چې آی کاش په جهان کې، په هېوادو کې د بشري حقوق نه نقضېدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بې جګړه ولې کېدله؟ یعنی دغه نقض د بشري قوانینو، بشري اصول دي چې چې خلق په کې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي، دا په کل کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې دپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعاله دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اسلحې دي او رقابتونه دي، چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اسلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي ترڅو چې خپل مخالف د منځ شي، نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران دا اسیا او ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول دغه 50 کالو کې دوی څه کړي دي. یعنې موږ صحیح خو دا څه کومه میرانه نه ده کړی، یو سم امپراتوري نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخله ګر هیواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښیي. یوازنی هیواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالت د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هیوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپل منافع
دپارهوبخي چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه. د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې سفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کېږي که مثلا په جګړیز فعالیت کېږي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسمانی کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اوه 50 هیوادونه اسلامي هیوادونه دي. دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک پکو حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک یې زور واخلي. او دهغېنا لکه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسو یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سره د متحدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تن افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنې ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بې ثباتۍ خواته دي. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که ونه راواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د 50 کالو کې مونږ ونه شو کولی چې دغه حالت نه ځان وباسي. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هیوادو رقابتونه وو چې په نوم باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمت وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي. یعنی هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر نه ده، یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغه خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي. یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جنبا صاحب مخکې ویلي چې هغه دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس پاس یو هغه وکړي پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست؟ ولې د ولسونو بیا په امریکا کې دی، که په روسیه کې دی، که په اوکراین کې دی، که اندروس په ایران کې دی، که په اسرائیلو کې دی؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنې څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاورې یعنې څه؟ جغرافیه یعنې څه؟ که نه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسایل جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې 50 کاله کېږي چې شروع شوي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیواله ټولنه ملنمتیا کده ناستې خپل مشاعت اخلي، دغه خپل فاتې دي. نو بنان زه دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه سازه صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جان باس صاحب، دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه، لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا د ودری اوربند دی وشي یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا بریدو شو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی. او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږی دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښيي. اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کم کړکۍ چې دی لري ایران سره، هغه د خپله حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بیګنا انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
جان پاس په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي؟ ځکه چې د دغه جګړې له پایل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیک دی.
دلته باید دوه شیانو ته اشاره وشي. په ډېره خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي،
متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړه، دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري. البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږي چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې، او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دې وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړه چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو دوی
د دې هیوادونو یادونه وکړه، دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي. خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان یا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا هغه شتمنۍ لوټ کی، او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د سواد، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه دوی هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب. سازه صاحب تاسو ته راځم، که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته دی، او خطرونه هم ډېر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري، خو لرې اوس یو حکومت دی څه کول پکار دي؟
ګورې، موږ خپله کورنۍ دنده، مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه رسېږي دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت موږ همغږي، موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 5-40 کاله کېږي چې موږ زور لیدلی ده، که نه چې پایګی ده
منه ده زازا سپ چې وخت ډیر کم ده زموږ د خبرونو وخت پای ته ورسېده په بخیر سره چې تاسو یې خبرې قطع کوم کور مو ودان له تاسو دواړو قدرمنو ملمنو مننه تر بل پروګرام خېچار